سلامونه اونې کې هلې وخت لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفې ولاس تنګ زایم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده چې دا مجله هم ځانګړې مجله ده د ارواښاد استاد سعدالدین شپون په اړه باندې ډیر مطالب پکې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې لومړی او دیارلسو دقیقو کې به تاسو ته راپورونه هم ولرو دا چې افغان ولسمشر نن پکتیا ته تللی په دې اړه به جزئیات واورئ. او مهم بل راپور دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت هوی د طالبانو پسرلنی عملیات شنډ کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او د شمالي کوریا حکومت نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی چې د جاپان له هایکوډو تاپو تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قولي اردو په مقر کې دی. ښاغلی غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت لري چې فساد اوج ته رسېدلی او ناامنیو هم زور اخیستی دی. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ څه وخت مخکې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه او دواړو خواو ته مرګ ژوبلې هم واوښتې. د جانیخیلو په څېر ځینې نورې سیمې هم ام نه دي چې اوسیدونکي له امله نورو سیمو ته کډه شوي او په سخت حالت کې ژوند کوي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیموس وینی په واشنگتن کې د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه ورکوي او نه یې ورکړي ځکه دا کار انسان تښتونه زیاتوي. له دې مخکې د فنلند بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون د دغه هیواد یوه تابعه له 1300 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. د فنلندۍ مېرمنه په کابل کې تښتول شوې وه. د میرمنې لیویس ویډرنۍ خیریه موسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه نن کابل ته ورسېده. استاد شپون د تېرې یک شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د امریکا په ورجینیا کې د سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې به د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه جنازې د وروستي لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ورغلل. استاد شپون نامتو ادیب او ناول لیکونکی دی او لسګونه کتابونه لیکلي. هغه څلور اتیا کاله عمر درلود چې بالاخره په ورجینیا کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا بیګ بش سیالیو ته اخیستل شوی دی. راشد خان لومړنی افغان دی چې په دې معتبره شلاوریزو تجارتي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. کرک انفو وی پاڼې د استرالیا د بیګ بش لیګ د اډلاید سټرایکرز ټیم روزونکي جیسن ګلاس په حواله ویلي راشد خان په شلاوریزو کرکټ لوبو کې نړۍ ته خپله وړتیا ثابته کړه. هغه ویلي راشد خان هر رقم بال کوي او دا وړتیا لري چې له اړتیا سره سم بالینګ وکړي او څوک د هغه په بالونو باندې د شاټ وهلو هڅه نشي کولی. راشد خان په بیګ بش کې له غوره کېدو هرکلی کړی او خوښي ښودلی چې د لومړني افغان لوبغاړي په توګه به په دې سیالیو کې برخه اخلي. راشد خان د افغانستان ملي ټیم ته په ښو لوبو سربیره د هند د بنګلادیش او ویست انډیز په غوره تجارتي لیګونو کې زیاتې لوبې کړي او د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شوی او په دې ټاپو باندې یو ځل بیا خلکو ته د خبرداري الارمونه چالان شوي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 200 کیلومتره اعظمي ارتفاع کې 3200 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دغه راکټ وهلي مزل او ارتفاع ته په کتو ویلي چې کېدای شوی ان د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسیدلې وای. خو امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د دغه راکټ تر ازموینې وروسته په چین او روسیې غږ کړی چې د شمالي کوریا د دغه کار د مخنیوي لپاره دی مستقیما عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تازه په یو بیان کې هم ویلي چې چین د شمالي کوریا د تیلو زیاته برخه برابروي او روسیا هم د شمالي کوریا د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکی ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلي چې د شمالي کوریا د راکټ د ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب ووایي. د روسیې او بلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر تر شلمې دوام کوي د روسیې چارواکو په خبره 2200 پوځیان برخه لري. خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې پوځیانو شمیر کېدای شي تر 100,000 کسانو ورسیږي. د قوانینو له مخې کله چې هیوادونه پوځي تمرینونه او مانورونه کوي او د شاملو پوځیانو شمیر 150,000 ته ورسیږي باید د نورو هیوادونو څارونکي هم ترې څارنه وکړي. د دغو تمرینونو له پیل مخکې هم د موسکو او لویدیځ ترمنځ شته لانجو زور اخیستی. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. دغه پروګرام د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړی دی خو شپږ دقیقې وخت لرو. تاسو ته به مهمې دوه درې موضوعګانې ووایو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قولي اردو په مقر کې دی. ښاغلي غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کړی چې په دغه ولایت کې ناامنۍ او فساد اوج ته رسېدلی او خلک ترې سر ټکوي. حدیث پردیس په کابل کې دی او د ښاغلي غنی د سفر جزئیات را پیدا کړی دي. همداسې به رساله د ټلیفون په کرښه ده. پردیس صاحب مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی څنګه پکتیا ته تللی؟
انګزه صاحب بلې سلامونه تاسو ته. ولسمشر غنی نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ پکتیا ولایت ته سفر کړی. شیبه مخکې مو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي سره خبرې وکړې. له دې څخه مو پوښتل چې پکتیا ته د ښاغلي غنی د سفر هدف څه ده. ده ویل چې په ټوله کې د پکتیا کې روان امنیتي وضعیت ارزول او همداراز په دغه ولایت کې چې د فساد او نورو برخو کې چې کومې ستونزې موجودې دي د هغې ارزونه به کوي. له هغې وروسته به ځینې پریکړې هم کېږي. همدا مهال ښاغلی غنی د پکتیا کې د تندر په قلوردو کې دی او د سفر یو هدف هم همدا دی چې له افغان ځواکونو سره نږدې وګوري او د دوی حالات او د دوی د حالاتو پوښتنه وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره پکتیا ته د ولسمشر غنی سفر یو ورځنی دی او نن به د ورځې په پای کې بیرته کابل ته راستون شي. بلستانګزه
بله، زیاته مننه کوم حدیث پردیس او د ازادي راډیو خبریال چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات اورول. ښاغلی غنی د ولسمشر د ویاندوی د دفتر د سرپرست ښاغلی مرتضوي په خبره نن پکتیا ولایت ته تللی دی او هلته د افغان ځواکونو څخه لیدنه کوي. همداراز به د فساد او ناامنیو د ورکولو په اړه باندې هم ځینې توضیحات ولري. او دغه کاری سفر یو ورځنی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته ویل طالبانو د پسرلی له اعلان سره د پسرلی له رسیدو سره سم منصوري عملیات اعلان کړل خو افغان پوځیانو یې په کلکه دفاع وکړه. دی وایي طالبانو که څه هم لومړی د ډیرو سیمو د نیولو ادعا کوله خو ونه توانېدل په طول د همدغه یو کال کې مهمې سیمې ونیسي. په دې اړه باندې احمد تکل ریپورت جوړ کړی.
دوبی په څو ورځو کې ختمیږي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
پراوانه ونی کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی، که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري، هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، مین جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلي او دوبي کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمي کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس مو چې د ایمیل ادرس واخیست نو facebook.com/azadiradio کې خپل استول شوی عکسونه هم کتلی شي. اوس د ازادي راډیو مجلې ته غوښ شي.
د ازادي راډیو مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. تیرونه د افغانستان د فرهنګ دو خدمتګارانو د فانی دنیا سترګې پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل د ارواښاد سعد الدین شپون ژوند او ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیری ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سترګې پټې کړې. د وږې د میاشتې په 19 نیټه د استاد له زهیرو ګوتو کړکې پریوت او په ابدي خوبې سترګې پټې کړې. ارواښاد سعد الدین شپون 43 کاله لمخه د کندوز ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې کړې وې. د کابل له حبیبي لیسې فارغ شوی وو او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وې. څه موده په کابل پوهنتون کې استاد وو. افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب یې درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. شل کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی وو. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک وو او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه مه لیکئ، تیارې جملې په نورو پسې مه شاربئ. استاد په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغی، د بنګي غاړه خایستو ګټیالۍ د سمڅ یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بېلابېلو مقالو ټولګه ده. ونو یو شپونې د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شینخالۍ پیدا شوه هم خپرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر په وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهانګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د ورېښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کاري د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 60 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې سوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلد کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حصه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا یا به تازه دیشو تر اغلی منظور می لده خبری داو چی دی دوی سبک او طرز لعول کامیاب بو او روز بیا دوی پا امریکی که لوڑی زدکره وکره او بیا انگریزی ادب سر لادر بلد سو بیا زنی ترجمه هم وکره البته مخیل دی چه امریکی تا لرسی هم ترجمه کوله من جمله دی همینگوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو سین او بودا چه دا البته دی شلمی پیره دی ادب یو شاهکار دی دا اثر نو دوی پا ابتدا که هم جباری کوله همه دسی خوری وری لیکنی کوله او زمنان داستانون هم لیکل لند کسی هم لیکل او زمنان شاعری هم کوله دی ظاهر شاه بابا دی دموکراسی پا کلونو که دی نوی شیرون پا نامه دی افغانستان دی نوی شیر یو غورچانه چپ سوی دی پیغی که هم دی استاد شپون شیرون شامل دی یعنی دیلا چوویشت کلن او چوویشت کلن و چه دی افغانستان دی سر دی قطار پادیبانو که سابو یعنی دی ادب یو مسلم استاد او مخکش گنل که ده خو لمرانه کتاب چه خپل دی او چاپ سوی دی اغا امده دی
بنگی غاره
ده نو پدی خاطر دیر خلق فکر که چه دی بنگی غاره با دی دوی لمرانه کتابی البته پداستانی ادب که تر بنگی غاری لمخه دی افغانستان دی اشغال پا لمری کال گمان کم پا دیار لسوه نه پینزو سم کال که یا تا پینزو سم کال یا نه پینزو سم کال پا دوگو که هم استاد دی شوروی یرغال پا باره که یو کتاب بولی که چی یقی کتاب اس پیدا که جی نه و دیر خلق وستره بلد ندی منظور می داده چی تر بنگی غاری لمخه هم استاد کارونه کردی خو پا داستانی ادب که چی دوی کم نمره کتاب چاپ سوی دی اغا دی بنگی غاره ده
غزنفر صاحب تاس خود دوی مختلف آثار لوستی دی ناولونه کسی شیرونه پا پایل که مم خبر وقت چه جانگل ایساب که درلو او اتا اغم پیجنگلوی هم چی و اغم لنورو بیل و پا مجموع که پا نصر که دا ساب که اغم دا خصوصیت بیچه ای
اومان صاحب دی دوی پا لندو کسو که دی دوی پا ناولونو که دی دوی پا مقالو که د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اوله ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده کلیشي پکې بیخي نشته نه د دې رسمي ژبې کلیشي پکې شته نه نورې کلیشي پکې شته د هنري لیکنو کلیشي هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلاتي دا شیان پکې نشته د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی دی فوق العاده انځوریز سبک لري که اجازه یې یو ورځې په بهیر کې یوه خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي دا ونه وایي چې سپي وغپل بلکې باید وغاپی دو دوی منظور داو چې نثر باید داستانی نثر باید فوق العاده محسوسی یعنی تصویری یعنی حواسو ته مخاطبی که کومه منظره رسمی سترګی باید د خیال په مرسته وبینی که دیو آواز خبری کوي غوږی باید د خیال په مرسته واوري که دیو خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي که دی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید خیال پا مرسته احساس که چی دا ترکوم حده و چنگ پوسته نو دی دوی نصر تصویری و دای بل خصوصیت ده او بل خصوصیت دی دوی دی داستانی نصرونو او بلکه نورو لیکنو هم اغا ایرونیک خصوصیت ده دی دوی پا نصرونو که تنس پا واقعی مانه او دی ایرونی پا مانه دیر وینو دای دی تنس پا مرسته دی ایرونی پا مرسته غواری چی جوار واقعیت بیان که لجوار واقعیت نمی منظور چه ده دای غواری چی پا شکی بد خواوی هم در وشهی او پا بدو کی شی خواوی هم در وشهی دای غواری اغا دی حقیقت اغا متناقض حالت در و پیجنی دای چی کلا دیر بد چوک معرفی کهی نو دا تمایل لری چی دیغا خوبویو تا هم متوجه سه او چی دیر شکست در پیجنی نو غواری چی دیغا کمزوریو او بدویو تا هم ستا پام شی نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبق غواړي، او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دې لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر دی بیان او د ژوند دی فلسفه دی بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی دی. یو بل دوست یې و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي: دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبر اوري، که هر څومره جذاب خبر اوري، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د دې په داستان کې، د دې په شعر کې، د دې په بل لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش شوی. نو د دې له خاطر چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستاسو لته ولويږي، نو یو طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي، او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډېر چاپ سو پښتو کې، او لنډې کیسې هم ډېرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یې، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یې. که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې ساوې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموج اکثر کیسه لیکوال لخپلو ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجه نه دی، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نسو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهدو یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی وي، هماهنګ کړی وي، او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډېر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوي متکلم وي نو دی په دې ډېر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض شپون استاد شیرون هم لیکل، او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې بدې غونډو ته راتو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوي دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوی ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې اغرانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوی مجمع چاپ شوي دي، او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري
استاد شپون؟ د نقد په سکه ځینې مقالې لیکلې دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په سکه ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرضاً د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په هغه کې د نقد او د ادب د تیوري په سکه ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شریر شلی دلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موشۍ ځاله نومېږي. په هغه کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه، او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په حصه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون و او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
ومان صاحب. استاد شپون د خپل عمر په 250مو، 260مو او 300مو کلونو کې ډیر فعال وو. دوی چې وفات کېدل نو څلور اتیا کلن وو. د دې ژوند په ورستو څلور کلونو کې وګمره فعال نه و لکه پخوا چې وو. البته وړې وړې لیکنې به کولې، او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډیره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې خو په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره لدی چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلې دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کیږي. د شعر د ژباړې په ارتباط له استاد نجیب الله منلی سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي:
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي، یو څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه دغې سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلې دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي، په پردی ژبه شعر نشي ویلی، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. د ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل همدغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنی ده چې د نشو کولی، نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. مونږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړې، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و، او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یوازې طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مگر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینا، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسائل دي. مگر دغه جدي مسائل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبر کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او د حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده، دغه په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، مونږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې ده چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلي چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي هغه تر خو واقعیتونه دي دغه تر خو واقعیتونه کومه ستر خو ول شي دخلي خوند ورسره خرابيږي مګر ک په ژبه کې یو څه تیزی پیدا شي یو څه نرمي پیدا شي هغه ته به موږ تنز وایو نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپل لیکنو کې ډیره زیاته توجه کړې ده هغه ک ناولونه دي هغه کلندې کې سي دي او ک سیاسي بحثونه دي په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دي ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم اوس هغه ورته کټ مټ په ماغه شکل وایي نو دلته کېدش چې ځوان ورته زړه تنګ شي مګر کده سي ورته روان غړي چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کېدش چې ځوان د پاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوې لار جوړ کړي او هم دغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده
ډیر مننه استاد کور مدام
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
د ازادي رادیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون دا غ شعر د کلمه خبره کړي چې ارواحات شپون خپل مور ته لیکلی وو خاغلی ایازی د دې شعر له کلمه سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړي چې په یو برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په ورستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده ډیر خپه وو ویل به په ارمان کې مړ شو یو ډیر خوندور شعر هم خپل مور ته ووایه څو هفته لا نوې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقی وم د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه نو راغی او وی ویل ګوره زما اوستا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې زما دا شعر دکلمه کړه تاسو را بولم د ښاغلي ایازي په غږ کې درواخات شپون د هغه شعر دکلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلې پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای موری زور کې ستي وای ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای دردونه کړهونه می خری ورځ ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راشکلای مخبل رد تشکستلای سړه د ژمی شپه وای سړه د ژمی شپه وای د نغری خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزودی افسانی راته کولای وونو په اغزومی مخ او پشی زخمی زخمی وای د تا په جادو ګرو ګوتو ټول رغیدلای دیوان وای شاپیری وای او ملک وای بدرو وای د تا د شکلی ژغنه د اسرار او زوشرات لای زلالم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې پټول دنیا وکرم ننواتی دنیا تگریوان وشلوم بیلگی و تشکارکرم داداری دشامار دی نشکری ننباتی کزی در نکرکرم او زمان سریو نسوی کزی در نگرکرم او زمان سریو نسوی قسم پزل جلال دی که بیو سیو نباتی یه خلق سرشامار تخلقی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دلت ماتی اده یو نیم میلیون می پا وطن کی شهیدان دی پا هر کالکی وردی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شلی ندی چی پا گوتو دی شمیرلی میلیون شپر شلی ندی چی پا گوتو دی شمیرلی یو نیم میلیون لس لک دی پینز لک پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که ده بکوا پا دشتش نسی دا داغ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زڑی موری ما خو نولی دی موری یه موری زڑی موری ما خو نولی دی موری تلاڑی در نپات سو بیکستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس که رلی کڑی دلی او ترٹمی یه موری پزڑ پوری یه درنی پشتنی موری دتا دا جنازی کت نور یوور حدیری دا خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پنا ور وڑی و دبل کلی دیری دا خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شدل زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری دا دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی رنات تور تم وای سپین سبا توری تیاری تا چه سادی ورکوال زمانم دی آدولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی عده خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دی سرشامار پا دی رکلی شایستا مینی می راتی ماوی دتا پا قبر با دیوی روشانه و ماوی چی دابر سر با پشنخت در تجده با ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پریو ما ماوی چی دی جمیش بستا مزار که تیرو ما ماوی استاد جامو سر دزر خواله که اومه چه تا قدم پریشه وی حقا زای شکوله اومه عدی خو قسمت بل را وکره پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در تکا اومه
در واقع استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه کله چې به د وطن په لور سفر کاوه نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به دلته تیرولې زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغ آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مصلی کلی
څنګه شیخ نو چې زه دغه لاف و پاره باندې د افتخار وکم تمره شی نه دي دغه ځین لیکوالان دي مثال لایق شپ دیر خیلی لیکی کنه مگر خپل این پستایی خب برسو ما واقعا چنیدی که فقط خپل طول نه می مطالعه کرده دسی مطالعه نه چه دسی تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتله می ده مختلف حالات که می کتله مختلف حالاتو که مختلف اکسول اولون خلق خلق کار کردی طوله نظرش نه مطالعه که گیشه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نورش مطالعه که در زین جمله هم دی خلق لیده شده که امده یک نواخت جمله دی چه با سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نزای مطالعه کول دیتا نوایی هر سولیتا گتوار اولا امکان هیچ لرم بی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم داشت ما پیدا وغیره و پا بلمخ دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره در غزان تفرس که الله مگار منگل رو کنه پی دستوری دیدی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم داشت باسته ای لره لازه که دستوریش بل دی چه شی کری چه شی چاب کری دی چه شی لی کری دی یعنی مشر میگتره مداره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیده دیدی دار شو اینه بتونید را خواست سیرم غندو که چیزه که دارن چو غندو که ایمان میکروفون آخستل شوه زکر چیزه دی سیاست مخالف غیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو ادب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه تلایی اثر وایی بو هم تلایی اثر وایی کلا چه منتخب را برشیده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسی بول کسای چه پا پالی کوی دا تلایی اثر چه بلا واه چه اگر شو دست خراب شو به محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو چکل تیگه و راه آهن و البته که سره اوز پنه ایستوهیله دا ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دی دانو چه شو دمیده چه بی دای دسته پی افتخاری ویشه من گرس جوره و تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه در اصی ما آدم دقیه تخبر را ورسی حبیبی سر را نقه وخصه میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پختوزه بی اب نخستی نکس روزا که دا راضی پکه او یارا نکه بنگری ماتی کنو چه لیکوالی که زو اب نوائم لیکوالی دو پر اول شد مطالعه دا مطالعه که چه خانم مر داره ایگه بلکه فرش کشه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه دا سرای چه محکومه وی یا شای دا اتخبر و رور وی رای ما پویا ده حقیقت نم سرگی با پتاوا
استادا دا نصر خبره چکل کیگی استاسو دا نصر رنگ تر نور و جلا ده لاولا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دست نصر ولی که کنه وروستا وروستا بیا هم دا طرز مورا خپل کر
یاو شایش ما اول نگوخته داده چه تایی چه دیش چوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اگای ول ولی خبره بخواه خبره بی خود ویلو طرز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله بیا پس سبکی را و تش شای میاقه که یا وقت یا کتاب دای ما ده بنگی خواله ده کسی ملاله لیلوسته ده دقل بنگی خواله میشه ولی کله پختو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پختو طولین که ماون و اگه تنور کسی ده اول ولی چه ویلوسته دو دری ورازی و رکو شراغه بیره دیده لند لند لیکه لگی اگه که لگی و غذا لپوی شما چه خوانده ور کره لگی و غذا و مانا باشه چه ایچه لوسته روختی چه نوری مولوی روختی چه نوری مولوی اگه نما هم دقیقه نتیجه وقصده چه لنده و نلیکه ما نو باید دلوسته لو بوی کنه بیا میویل رازه را یه ناولو لیکه ما صداقت ده دقیقه اگه من بیا و لیکه شنطاقه می و لیکه به شنطاقه دیده دیر خواق شو یا اوسته خلان دلده خشیم نبی چش پیشی و طول شن خان آباد که پیشی و دیده اگه ما چه دیگه دیده لگه می جلاور کرده یا انصار چی چوکی نیاده بی اگه می یاد کرده اگه می نپکی زیاده شیره برات سوالسه می شپه نو دقه شپه دیکی باید جلی دیشی بی لکه ناپیل مرغلر خواړه ښایسته که څوارلس کلنه وي خو لاخه هغه ولم به وي بیا منګي کې هر شی واچوي هر سړی خپله نښه واچوي بیا متل تېروي که نه وایي چې ووزه نه نه ووزه په تېره ډوډۍ خوره سترګې دې ووزه یا د کلا بوزو دربېږي خدای خیر کې پیغمبر صاحب تېرېږي یا د پیغمبر صاحب هسې خیر وکړه څنګه څه یا مجغ کوه مسپاره خدای به یې در کړي په تیاره یا هر یو سره به دې یو شی راویسته د منګي نه منګۍ نیمه اوبو نو نیمه همتا دیار څو ګڼه وه دار جلۍ.
استاده یو بله خبره هم چې تاسو خپله یې ډېره کوئ چې شعر مه لیکئ نثر ولیکئ، یعنی تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی. د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی؟
نه، فرانسه کې یو شو یو قصه داستان لیکلی و ګیدو موپاسان څو بل لیکوال و دی فرانسه، هغه فرانسه اکادمي دي علومو کې ویلي و چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی یو نظم دی. دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پاسه دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی، چې نثر دغه شی دی چې ته وایي. دا همدغسې ده، نثر وایي خو لیکلی نه شي. لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې دنګ نغارو سره او دنګ ډګارو سره دا آسانه دی نظم کنه، ځکه چې قافیه لري و ولا زه ډارېدم چې و مې نه وهي ما سره یې لطف کړی شي و هله این لار نهیم زه پوهېدم چې نه معنه کي نه یې معنی څوک.
استاده دغه مخکې مو وویلي چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنی هغه خواږه پکې ور زیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم شته دغه کار یې ونه کړ، یعنی یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل. وی ویل
کاشکې هماغسې راواخلي، نه راخلي، یو برداشت یو لیکوالي یو سبک دی. هغه چې سره میکند باید ونه وایي، مینماید باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خانش گرفت ده رقم شان باید وایي. د لارو کوڅې خبر باید استعمال نکي، خیلی شي ادبیات غالبه کې پیبغان دی لغتمغه کې د مور سره چې غږېږي د کور کې چې غږېږي خبرې ښځې سره غږېږي هغه سې نه غږېږي کنه، لیکل نه کوي، هسې خبرې کوي. دنغري خبرې د نغري خبرې دې ولیکي کنه کنار دی غری خو یې لیدلی وي کنه هر سړی هماغسې ولیکي په صحیح روشي.
استاد زینی دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډیر جدي مسائل چې راخیستې دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي؟
ما ویلي یو شرط دا چې خلک باید ولولي، بل رقم نه ولولي. او همدې ته یو بل شی وایي د بهیر والا طرز، زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل څه وي. یو قصه درته وکړه، زما ترور زوی و به کمونستان ملک، نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل 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 داسې ټکۍ پکې اچولې وو ژړل. هغه دی ولګېد د دوی شپیل مرغان وو، یو لویه لکړه یې واخیسته، دوی به چې ژړل دی به د پیر مرغان ته لښته ونیو روار به یې ورکړه. هغه به کل کل کولو چې د ښځو وو خندل، هر وار چې د هغې غږ شو خندلې. اشړی هماغسې مړی پروت وو، دغه کې یو لږ څه تانس پروت دی. هر موضوع ډېر اړخونه لري.
استاد سره له دې چې ستاسو لیکنې ډېرو خلکو خوښې کړې، خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي؟ که یوه نیوکه مو شي شاید دا وي چې ستاسو نور لارویان درپسې نشته دي. که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کېږي که نه وایي چې تقلید یې کړی؟
دی پوه شه او آخرت پوه شه. زه وایم دغه معاصره لار ده. که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوم، یا قلم په قلم څنګه اولی نثر ولیکي. نثر ډېر ښه شی دی. کور کې نثر وایي، ډوډۍ چې خوري نثر وایي، لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي، بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی.
استاده وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي، یعنی که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي. تاسو چې لیکنې کړې دي ورته خپلو خلکو ته مو خبرې کړې دي، له خپلو خلکو خوشحاله یې نازولی یې که نه؟
ولا د حد نه زیات. زه په دومره نه ارزم خلق می نوځوي هغه ورځ لور ته خلق می چې وای دې نصر پوچو اوس چې پوچوي بیخله منځل را دې پوچو کی یعنی ما دې صفات کوي په دومره صفات نه ارزم خو هغه عجب شی ویلو حمزه چې ستا په اننګو کې دې وینو سره دې زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره امام پسې امکان لري چې وي یو خال غونډې او راضي دغه تر راضي براخره دغه خلق هم دغه رقم نصر تر راضي
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کیسو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربه چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي
هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مه یې لیکئ چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ کنه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افوا په افواو باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نوي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو تروغ وایي
او وروستۍ پوښتنه دا کوو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړي هغه به څه وي
نه لرم والله دومره ډېر خبر نه لرم هغه بینر چې و ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکړو هغه یو توته ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر بیسئ